کې یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې دي. خبری خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د سات خبرونه. طالبانو کابل کې پر داعش وسلوالو د پرونیو عملیاتو جزئیات خپاره کړي دي. د طالبانو د حکومت په یو خبر پاڼه کې ویل شوی چې تیره ورځ دوه ځایه په کابل او یو ځای د نیمروز په زرانج کې د داعش پټنځایونه له منځه وړي دي. دوی وایي دغو عملیاتو کې 8 تنه داعش وسلوال وژل شوي او 9 نور نیول شوي دي. خبر پاڼه کې د داعش دغه ډله خطرناکه شبکه بلل شوي او ویل شوي چې دوی د چینایي اتباعو پر میلمستون، هوایي ډګر، پاکستان سفارت او ځینو نورو اهدافو بریدونو کې لاس درلود. د عملیات وروسته تر دې کېږي چې داعش د کابل د پوځي هوایي ډګر مخته د تېرې یکشنبې ورځې د چاودنې مسؤلیت ومانه. په افغانستان کې د یونما مرستیال مارکوس پوتزل له طالبانو غوښتي چې د ښځو او نجونو پر تعلیم او کار محدودیت له منځه یوسي. یونما پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې پوتزل دا خبره پرون چهارشنبه د طالبانو د رئیس الوزرا له مرستیال مولوي عبدالکبیر سره په کتنه کې کړې ده. په ورته وخت کې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په یو ټویټ کې ویلي، حکومت دینی او عصري زده کړې د هر افغان حق ګڼي او دوی د مناسب چاپیریال په رامنځته کېدو بوخت دي. مجاهد دغه چاپیریال د اسلام او افغاني فرهنګ چوکاټ بللی دی. د پاکستان په پنجاب کې د یو افغان تر وژل کېدو وروسته طالب چارواکو دا پیښه غندلې او له پاکستان یې غوښتي چې د پیښې په اړه پلټنه وکړي. په اسلام آباد کې افغان سفارت چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دی پرون تایید کړی چې د پنجاب د اورکاړي په سیمه کې یو افغان موټر چلوونکی د سفارت په خبره په ډېرې بېرحمۍ سره وژل شوی دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې دا پیښه غندلې. د دغه افغان تباه د وژل کېدو د څرنګوالي او علت په اړه لا جزئیات نه دي په ډاګه شوي. په ایران کې د بندیانو د تعقیب کمیټه وایي سږ کال د مظاهرو پر مهال له نیول شوو کسانو 14 تنه په زندانونو کې د شکنجې له کبله وژل شوي دي. دوی د اعتراف د اخیستلو لپاره د وهلو او یا په مظاهرو کې له ټپي کېدو وروسته د دارو درملو د نه رسېدو له کبله مړه شوي. د آزادې اروپا راډیو فردا څانګه راپور ورکوي چې د تعقیب کمیټې چې د بندي معترضانو لپاره د عدالت غوښتنې لپاره جوړه شوې چهارشنبه په یوه ټویټ کې ویلي چې 14 تنه بندیان د شکنجو له کبله مړه شوي خو نور جزئیات نه دي ورکړي. او د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي اوکراین ته د برادلی زغروالو ګاډو په استولو باندې غور کوي څو د روسیې د تیری په مخنیوي کې ترې کار واخلي. بایدن پرون د ډیرو جزئیاتو له ورکولو پرته د برادلی زغروالو ګاډو د استولو تایید وکړ. برادلی متوسط زغروال جنگي موټر دی چې کولی شي د سرتیرو وړونکو په توګه عمل وکړي او د ټانک پر تله سپک او ګړندی دی. دا وو خبرونه. وړاندې په دې خبری خبرونه کې د دغو خبري کیسو جزئیات اورئ. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې پر ښځو د کار د بندیز په اړه غونډه جوړوي.
د متحده عربی اماراتو حکومت په یو ټویټ کې ویلي دي د بندو دروازو تر شا د غونډه د متحده عربی اماراتو او جاپان هیوادونو په وړاندیز جوړیږي.
دا غونډه به څومره ګټه وروي؟
ملګری ملتونه دوی اجرایوي صلاحیت نه لري. دوی کار تر هغه حد پورې دا چې دوی یو پیشنهاد کوي.
په افغانستان کې لوستې ځوانان له بیکاری شکایت کوي. خوست کې قومي مخور له حکومت غواړي چې د قومونو یووالي ته کار وکړي.
کچیر قومي یووالی موجود نه وي نه نظام چې شي کولای شي او نه هم خلک دغو خدمات ته لاسرسی پیدا کولای شي چې حکومت د خلکو قانوني وصولي حق دی.
نور راپورونه هم شته. دویمه نیمایي نور بس د 19 پروګرام ته ځانګړي شوی.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګي ته خراغلی د تخنیکی همکار می رحمت صافی سلامونه هم ومنې. راځو د سر موضوع ته. د ملګرو ملتونو امنیت شورا راتلونکي ونې د طالبانو لوري په نادولتي کورنیو او نړیوالو موسسو کې د افغان میرمنو د کار بندیز د پریکړې په اړه غونډه کوي. د متحده عربی اماراتو حکومت په یو ټویټ کې ویلي دي د بندو دروازو تر شا د دې غونډې وړاندیز د متحده عربی اماراتو او جاپان له لوري شوی دی. دا غونډه داسې مهال جوړیږي چې طالبانو د تیر 2022 میلادي کال د دسمبر په 24مه په نادولتي کورنیو او نړیوالو موسسو کې د خزینه کارکونکو په کار بندیز ولګوه. د طالبانو دا پریکړه په کور دننه او بهر په پراخه کچه وغندل شوه او ان یو شمیر نړیوالو موسسو په افغانستان کې خپلې چارې وځنډولې. تفصیل په دې راپور کې وو.
په افغانستان کې د طالبانو لوري په نادولتي کورنیو او نړیوالو موسسو کې د خزینه کارکونکو د کاربندیز د پریکړې پاړه په لوړه کچه د ملګرو ملتونو غونډه تکل شوی. راتلونکي ونې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په دیاړه ناسته وکړي. د متحده عربی اماراتو حکومت په یو ټویټ کې ویلي دي د بندو دروازو تر شا دا غونډه د متحده عربی اماراتو او جاپان هیوادونو په وړاندیز جوړیږي. په همدې حال کې په بهرنیو او سیاسي چارو کې د نړیوالو همکاریو وزیر او په ملګرو ملتونو کې د متحده عربی اماراتو دایمي استازي لانا نصیبی په یو بیان کې چې نن خپور شو ویلي په داسې حال کې چې د افغانستان دوه په دریمه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري او شپږ میلیونه خلک له لوږې سره مخ دي، د طالبانو دا پریکړه به د بشري مرستو د رسولو په وړاندې لا ډېر خنډونه رامنځته کړي. نوموړي ویلي چې د طالبانو دا پریکړه ښځې، ماشومان، لویان او د بشري مرستو اړمن کسان لا نور ځپي. اغلی لانا ټینګار کړی چې د طالبانو له لوري له لومړنیو او لوړو زده کړو د نجونو او ښځو بې برخې کول د ملګرو ملتونو د امنیت شورا شپږویشت پنځلس ګڼه پریکړه لیک نغزوي او له شک پرته د افغانستان بشري وضعیت لا پسې خرابوي. طالبانو د تیر 2022 میلادي کال د دسمبر په 23مه په نادولتي کورنیو او نړیوالو موسسو کې د خزینه کارکونکو په کار بندیز ولګوه. د طالبانو دا پریکړه په کور دننه او بهر په پراخه کچه وغندل شو، ان تر دې چې په غبرګون کې یو شمیر نړیوالو موسسو په افغانستان کې خپلې چارې وځنډولې. د ملګرو ملتونو په ګډون ګڼو نړیوالو مرسته رسوونکو بنسټونو ویلي د طالبانو دا پریکړه په افغانستان کې د بشري چارو په بهیر سم لاسي اغیز لري. ملګرو ملتونو ګواښ کړی که د دغه بنسټ همکارې موسسې په افغانستان کې خپل فعالیتونه ودروي نو دوی ته به ستونزمنه وي چې د دې هیواد ټولو برخو ته بشري مرستې ورسوي. طالبانو پر افغانستان د بیا ځلې واکمنېدو له پیل راهیسې په افغان میرمنو او نجونو ګڼ محدودیتونه لګولي. له شپږم ټولګي پورته د نجونو په لومړنیو زده کړو بندیز، د نجونو په وړاندې د پوهنتونونو د دروازو تړل، په ډیری دولتي او نادولتي ادارو کې د ښځو په کار بندیز، ورزشي او تفریحي پارکونو او عمومي حمامونو ته د میرمنو د ورتګ مخنیوي، له شرعي محرم پرته په لرې واټن سفر بندیز او دغه شان د حجاب اجباري کول هغه محدودیتونه دي چې طالبانو پر افغان میرمنو لګولي دي.
و موردل چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا راتلونکو نه د بند دروازو تر شا د خزو د کار پاړه د طالبانو پر روسي دریز او پریکړه باندې بحث کوي، خو آیا دغه بحث به ګټور وي او اغیز به څومره وي؟ زموږ همکار محمد خاطر پردیس همدغه پښتنې په یو مرکه کې له خزینه فعال ملیه نوري نکړي دي.
که ایتاسو پام وی دا کله چې د انجنو په مکاتب باندې بندیزونه ولګیده، دوی یعنی شای یو جلسه ونیول چې د غریب حساس دوی خپل درشت خاتونه توضیح ورکړل چې تاسو باید مکاتب خوشی کوي او قدمونه که دغه کومکونه چې کوم مکاتب ته کېږي د یونیسف له طریقه دا به بندیږي، خو هغه وخت هم دې کوم نتیجه ورنکړه. دا په دې معنا ده چې ملګری ملتونه دوی اجرایوي صلاحیت نه لري. دوی کار تر هغه حد پورې ده چې دوی یو پیشنهاد کوي او خپل هغه نظریه یا لیدلوری د دې تصمیم په وړاندې کوي، خو اجرایوي صلاحیت نه لري.
اخلي ملهي، ستاسو په باور، ستاسو معلومات څه ښيي، کوم مشخص موارد به بحث وشي؟ آیا فکر کوئ لکه تاسو چې مخکې ورته اشاره وکړه اغیز به زیات وي ستاسو په نظر؟
ګورئ، نن سبا د افغانستان خپل مسله امغتا ډیر ټوت بحثي د ښځو د تحصیل مسله ده، او بیا 15 دسمبر باندې دوی دا پریکړه وکړه چې ځکه افغان ښځې په بهرنی اورګنایزیشنونو کې دوی کار نشي ترسره کولای. نور خامخا اې دې امغه پوره بس به په همدغې عربۍ او دا خپله ایدوی اغلاس دیر اغکی لکا لندهی لافانستان نا او دوی اغا کمکون اچی باید وکی اغا دوی نسی تر سرکولای او اغیزی زی فکرون کامد اغیزی بیتا که دوی یو جدی تصمیم ونیسی او اغا زره وکری چیزتی دی در عمل تخبل اکسلامل ورو که یا خپل دریز ورو کوي هغه بدای چې دوی خپل فعالیت پر افغانستان کې بندي او دا خپل بیر تایید تاسو پر افغانانو دا
اغلی ملهی په داسې حال کې چې ویل کیږي یا یو شمیر راپور نه چې خبره شوې دي شاوخوا شپږ میلیون افغانان له سخت او لږ سره مخ دي په افغانستان کې که طالبان خپل دغه پریکړه وانخلي او د نړیوالو فشار هم څه پایله ورنکړي نور څه ناوړه عواقب به ولري دغه پریکړه په افغانانو باندې.
دقیقا څنګه چې ما وویل چې دا د ناروې د شورا رئیس وویل چې دا یوازې نه شپږ میلیون افغانان بلکې په میلیون ها افغانان ته تحصیل لاندې وړي، ځکه چې هغه ښځې چې کار کوي هغوی خو زه خپل کورو ته د رزق یا وسیله ده، خو تر دې څنګ دا ښځې ایدې باعث کیږي چې دوی هغه اړین مرستې چې دي هغه افغانانو ته ورسوي. نو کله چې دوی دا ښځې په دې ارګنایزیشنونو کې نه یا کوسو ګورئ پنځه ارګنایزیشنونه هم د وس بنسا او دا خپله یو هغه ښځې چې کار کوي د هغوی هغه د روزي لاره بندوي او بل هغه ښځې چې د دوی له کاره مستفید کیږي یا هغه فامیلونه هغه افغان فامیلونه چې سرپرست یا بل څوک نه لري او تر دغې هغې نه دوی مستفید کیږي هغوی هم دې نه بې برخې کیږي.
د ښځو فعاله ملیحا نوري وه چې له ازادۍ راډیو سره غږېده.
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای سي.
اوس هم په افغانستان کې د ځوانانو د بیکاری ستونزې ته راګرځو. یو شمیر ځوانان چې لوړې زده کړې لري په افغانستان کې له بیکاری شکایت کوي. دوی وایي د طالبانو له واکمنۍ وروسته یې خپلې دندې له لاسه ورکړي او له مادي پلوه د خپلو کورنیو د لومړنیو اړتیاو د پوره کولو وس نه لري. د ملګرو ملتونو سازمان د راپور له مخې چې د 2022 کال په جنوري میاشت کې خپور شوی په افغانستان کې د طالبانو له بیازلي واکمنېدو وروسته 15 لک کسانو خپلې دندې له لاسه ورکړي. تفصیل یې د سناکو اکاډ په راپور کې اورو.
هر ارگانی که رفتم، هر جایی که رفتم، برام کسی وظیفه نداد.
تابش ایوبی ده، ده کابل پاندون ده جورنالیزم پوهنزی څخه فارغ شوی. نوموړی وایي ده طالبانو تر واکمنی وروسته له دندې ګوښه شوی چې له امله یې له ډېرو ستونزو سره مخ شوی دی. ښاغلی ایوبی ازادي راډیو ته وویل چې په دې وروستیو کې له سختو شرایطو سره مخ دی.
از وقتی که ګروه طالبا وارد
له هغه وخته چې د طالبانو ډله کابل ته راغله، زما د مور دنده ترې واخیستل شوه، د خور دنده مې ترې واخیستل شوه او آن له ما څخه یې دنده واخیسته. د خپل راتلونکي په اړه اندېښمن یم. 14 کاله مې زده کړه وکړه او په پای کې ټول هیڅ شول. په افغانستان کې ژوند ډېر ستونزمن شوی دی.
خیال محمد بیا د پلازمینې کابل بل اوسیدونکی دی. نوموړی د کمپیوټر ساینس له پوهنځي فارغ شوی دی. دی وایي چې بیکاره دی او هره ورځ په کار او وظیفې پسې ګرځي. خیال محمد وایي
در جستجوی کار هستند ولی فعلا در
افغانستان ځوانان د کار په لټه کې دي، خو کار درک نه لري. ټول یې زده کړې کړي او د لیسانس او ماسترۍ سندونه لري، خو ټول بیکار دي. دوی خپل ورځنی لګښتونه نه شي پوره کولای.
محمد ولی چرخی بیا د لوګر ولایت اوسیدونکی دی چې له ادارې او منیجمنت پوهنځي څخه فارغ شوی دی. نوموړی چې دا مهال بیکاره دی، د کار نشتوالی د افغانستان د لوستو ځوانانو عمده ستونزه ګڼي. محمد ولی وایي چې پخوا یې په یوې دولتي اداره کې کار کاوه، خو د طالبانو له راتګ وروسته یې دنده له لاسه ورکړه او اوس په بېوزلۍ کې ژوند کوي.
زمینه کار برای هیچ جوان
ځوانانو ته د کار زمینه برابره نه ده. زما وضعیت هم پخوا ښه و، خو اوس هیڅ ښه وضعیت نه لرو. په ټولیزه توګه اقتصادي وضعیت د اندېښنې وړ دی. دا داسې حالت دی چې موږ یې هیڅ تصور نه درلود.
ما هیڅ وخت تصور یې روزه نه داشتیم.
په دې اړه مو د طالبانو د حکومت له ویان ذبیح الله مجاهد نظر هم وپوښت، خو هغه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو نوموړی مخکې ویلي وو چې د پخوانی حکومت ټول ځوان کدرونه اوس هم د طالبانو په حکومت کې کار کوي. د 2022 کال په جنوري میاشت کې د ملګرو ملتونو د راپور له مخې په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو وروسته 15,000 کسانو خپلې دندې له لاسه ورکړې. افغان ځوانان وایي که لوستو ځوانانو ته د کار زمینه برابره نه شي، دغه ټول ځوانان باید له هېواده وتلو ته اړ شي. ډېری ځوانان په دې وروستیو کې په قانوني او غیر قانوني توګه ګاونډیو هېوادونو او ځینې اروپایي هېوادونو ته کډه ویدی. دغه ځوانان بیروزګاری، د اقتصادي کړکیچ اوج او د نویو محدودیتونو زیاتوالی له هېواده د وتلو اصلي لاملونه ګڼي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوریدونکو، اوس هم په پاکستان کې پر یو موضوع تم کېږو. پاکستانی طالبانو په پنجاب ایالت کې د دو استخباراتي چارواکو د وژنې مسؤلیت ومانه. له دې سره هم حاله د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر ویلي خپل هغه خبره یې بیرته اخیستې چې ویلي و ممکن هیواد په افغانستان کې د پاکستانی سختدریزو پټنځایونه په نښه کړي. بل لور ته پرون پاکستانی طالبانو له خپل حکومت سره د جګړې اعلان وکړ او سیاسي مشرانو ته یې د هدف ګرځولو ګواښ وکړ. دا چې د پاکستانی طالبانو دغه ګواښ څومره مهم دی همدا پوښتنه مې د یوې مرکې په پیل کې په پاکستان کې له پخواني افغان ډیپلومات زردشت شمس نه وکړه.
طبعا دغه ګواښ جدي دی او زما په نظر دا چې په پاکستان کې اکثریت دغه سي موضوعات خصوصا د ټي ټي پی سره د مذاکرو موضوع او د دې نه مخکې هم د پاکستان په پاوز او په استخباراتو باندې ډیر زیات تورونه دی په دې برخه کې، نو دا ښکاری لکه څنګه چې په 2008 نه تر 2013 پورې په پښتونخوا کې د عوامي نېشنل پارټي حکومت او هغه هم دا هغه وخت کې د طالبانو د تهدید لاندې راغې او ګڼ شمېر د دوی غړي لمنځه وړل او حتی مشران چې د بشیر بلور په شمول دوی لمنځه یوړل او هغه تو هم زیات په د پاکستان په پوز او استخباراتو باندې راغې. اوس مهال هم دا ښکاری چې ځکه چې دغه تهدید ډیر جدي دی، ګواښ مستقیم احزاب ته ورکړې په داسې حال کې چې کده حکومت په چوکاټ کې سوکوي خو ته باندې هغه مخالف ډلې یاغیان هغه لمنځه وړي یا هغه هدف ګرځي، ولې داسې مشخص احزاب نومول لکه داسې عجیبه مخکاری. خو طبعا پاکستان کې د غلو به زیاتې د استخبارات او د پوز لخوا پر مخ وړل کیږي.
او شم صاحب څه فکر کوي، ولې پاکستانی طالبانو وروسته تر دې چې اور باندې پای ته ورسوو یو څه مخته ولاړل او دغه سیاوی اعلامیه ورکړه چې هلته یې سیاسي مشران هم وګواښل، په خو به دوی یوازې پوځي او امنیتي کارکونکي هدف ګرځول؟
خو طبعا دغه سه مختلف سوالونه دي. اول خو پوز چې په مشکل باندې مذاکرات او خبرې اترې دوی سره مخ کې وړي وي، په پاکستان کې اکثریت جمهوریت ګوندونه او هغه حلقات تو په دې باندې سوال لرلو چې دا په کوم شکل باندې مستقیم پوز او استخبارات دې سره خبرې روانې کړې دي. په داسې حال کې چې ظاهرا پاکستان یو دیموکراسي دی، یو دیموکراتیک هیواد دی، نو باید دغه سه احزاب باید په دې کې دخیل وي، څنګه چې لازم و دوی دخیل نه وو. نو دغه سه ګونګه پروسه دې کې وړې وا ظاهرا نو داسې ویل کېږي چې طالبانو غوښتنې درلودلې هغه دوی دې په ځکړي کده بندیان خوشی کولو هغه بیرته مسلح راتګ او خپل سیمو ته قبایلی سیمو ته. خو په هر صورت دغه پروسه زیات غونګه ده او روخان نه ده خلکو ته، او طبعا پاکستان کې هم دغه احزاب هم دغه سی نظر لري.
او شمس یو بل موضوع هغه دا چې پاکستانی چارواکي دا کوي چې د ټي ټي پی اصلي هسته په افغانستان کې د دولت طالبان ورسره نه مني، څه فکر کوي کوم لوري په حق د آیا رښتیا هم ویلی شو چې پاکستانی طالبان په افغانستان کې فعالیت لري؟
دا چې په دې برخه کې خو د افغانستان د طالبانو دریز یو حد پورې د منلو دی، ځکه چې د طالبان ک پاکستان طالبان ک فعالیت کوي، ک بریدونه کوي، ک حمله کوي، دوی د پاکستان په داخل کې په قبایلی سیمو کې کافی زیات حضور لري. نو هغه به فکر نکوم چې د زیات اړتیا لري او د هغه باندې به مستقیم تاثیر ولري، ولی د دې احتمال هم شته چې یو هدف پورې به دوی حضور ویلتا. او څنګه چې د دې کال په شروع او تیر کال په ختم کې دوی د مذاکراتو منځګړتوب کو د افغانستان طالبانو، نو طبعا د دې نه داسې کلی توګه باندې انکار هم نشي کوي، ځکه چې دوی په دغه سیمه باندې د ډیورنډ په کرخه باندې لکه څنګه چې افغاني طالبانو په اسانه تک راتک کو دوی هم کولی شي. دغه جغرافیه داسې ده چې د دې مخنیوي اسانه کار نه دی.
په پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلومات زردشت شمس او چيله ازادي رادیو سره غږیده.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو، په دې ټولګه کې ستاسو پیغامونه لرو. دا به هم واوري چې په خوست کې قومي مشرانو غوښتنه کړې چې د طالبانو حکومت دی د قومونو یووالي ته کار وکړي. خو اوس راځو دې ته چې نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خپرې کړې. احمد شیبر د دغو ورځپاڼو پاڼې اړولې دي.
ټلګراف ورځپاڼې د طالبانو له لوري په غیر دولتي کورنیو او بهرنیو مؤسسو کې د ښځینه کارکوونکو د کار د ممانعت مسله راخیستې ده. ورځپاڼې د فاطمې په نوم د یوې مېرمنې خبرې راخیستې دي چې د ماشومانو د ژغورنې له مؤسسې سره کار کاوه. د فاطمې په وینا له ښځینه مامورینو پرته په افغانستان کې مؤسسې اغیزمن کار نشي کولی. فاطمه د تعلیم په برخه کې کار کاوه او څه باندې یو اونۍ کې چې طالبانو له کاره منه کړې ده. دا وایي چې طالبانو له کاره وګرځولم او وی ویل چې په مرستندویو مؤسسو کې ښځینه کارکوونکو ته په افغانستان کې اړتیا نشته. فاطمه وایي له دې خبرې سره حیران شوم، په قهر شوم او زړه مې مات شو. دا زیاتوي چې د دې د زده کوونکو د امتحانونو وخت و چې اوس په بل ټولګي ته ولاړ نشي او د ټول کال خواري به یې ځای شي. د لویدیز یوې بلې ورځپاڼې بیا د ماشومانو یوه بله ستونزه راخیستې ده. انډیپنډنټ ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې د سکاروي ناروغۍ پیښې زیات شوي دي او د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په دې دوهم ژمي کې دا ناروغي په ماشومانو کې چې عمرونه یې تر 50 کلونو کم دي ډېره لیدل کېږي. انډیپنډنټ لیکي چې سره سړي ورته ویلي دي چې په 2022 میلادي کال کې په افغانستان کې 35% د سکاروي ناروغۍ پیښې ډېرې شوې دي او وړم کال یعنی په 2020 کې سره صلیب د افغانستان د 30 روغتونونو د اطلاعاتو له مخې خبر ورکړی وو چې 1,502 پیښې ثبت شوې وي او په 2020 کې د سکاروي پیښې 2,149 ته ورسېدې. د ورځپاڼې په باور دا پیښه په ځانګړي ډول تر 500 کلونو په لښومره ماشومانو کې دوه برابر شوې دي. ورځپاڼه د روغتیا د نړیوال سازمان په استناد لیکي چې د سړې هوا له رسیدو سره په افغانستان کې د سالنډۍ پیښې هم زیات شوې دي او یو ډول لټخي اخیستونکي ناروغي هم په ژمي کې خپره شوې ده. د روغتیا نړیوال سازمان د افغانستان استازي ډاکټر لو ډاپینګ انډیپندنت ته ویلي دي چې له هم د افغانستان څخه باندې 13 میلیونه خلک په داسې ځایونو کې ژوند کوي چې هلته ابتدایي روغتیایي خدمات نشته. د لو ډاپینګ په باور د افغانستان له لویو اویا عمومي روغتونونو څخه 28 اوس لپاره پیسې نه لري. ورځپاڼه بیا د روغتیا نړیوال سازمان په وینا لیکي چې 3.5 میلیونه ډالرو ته اړتیا لري چې په افغانستان کې اوسنۍ روغتیایي بیړنۍ وضعیت کنټرول کړي.
اوس هم ورزو خوست په خوست کې قومي مخور له چارواکو غواړي چې د قومونو یووالي او هغوی سره د همغږۍ برخې ته پاملرنه ډېره کړي. دوی وایي نظامونه هغه مهال پایښت مومي او پیاوړي کیږي چې د قومونو او ولسونو ملاتړ خپل کړي. بل لوري ته په خوست کې د طالبانو چارواکي وایي دوی د قومي مخورو سلام مشورو او د قومونو ملاتړ ته اړتیا لري. نور تفصیل د نجیب الله الوخیل پر راپور کې اورو.
د خوست قومي مشران غوښتنه کوي چې چارواکي د قومونو د یووالي او پیاوړتیا لپاره کار وکړي. دوی زیاتوي قومونه د نظامونو په جوړولو کې ارزښتناکه ونډه لري او نظامونه هغه وخت پایښت مومي چې خپلې چارې قومونو او مشرانو سره په همغږۍ کې ترسره کړي. خوستوال مشران غواړي چې په سیمه ییزو او ملي تصمیم نیونو کې د هم د قومي مخورو ونډه ته پام کیږي او له چارواکو سره د نظرونو او مشورو د شریکولو چارې دې ورته اسانه شي. دوی یاد سرګندونې په خوست کې د ځایي چارواکو په ګډون د یوې ولسي غونډې په څنډه کې آزادۍ راډیو ته وکړې. قومي مشر توریالی منګل وویل
همدغه قومونه دي چې د خوست یوالی ساتلی دی، د خوست نه دفاع کړې ده او د خوست ټولې ستونزې د همدغو جرګو او مرکو د قومي یوالي نه په نتیجه کې ترسره شوي دي. که چیرې قومي یوالی موجود نه وي نه نظام چې شی کولی شي او نه هم خلک د هغو خدماتو نه ته لاسرسی پیدا کولی شي چې حکم د خلکو قانوني وصولي حق دی.
یو بل قومي مشر رحیم ګل بابا کرخیل وایي قومونه د نظامونو په جوړولو کې ډیر مهم دي او په دې اړه خپل اغیزمنتوب د تاریخ په اوږدو کې ثابت کړی دی.
نظامونه د کومو د لاسه جوړیږي او ارزښت لري. کومونه کوی شي چې دغه نظامونه ړنګ کړي. کومونه دغه پخوانی تاریخ لري یا چې توی تیریږي او کاڼي پاتې کیږي. کومونه په همدې ځای پاتې دي. نو د حکومتونو مدا غوښتنه ده چې د قومونو سره په اتفاق او اتحاد په یووالي کې کار وکړي، ځکه د وطن په یووالي جوړیږي، په اتفاق جوړیږي، په اتحاد جوړیږي.
قومی مشران وای چارواکی دی ورته داس زمینی برابری کی چی دوی هر وخت په اسانه خپل سلام مشوره ور سره شریکی کی. قومی مشر سمین خان زدران ویل
امارت کولای شي د پر دروازه خلاص کی او قومونه سپورت کی قومونه تقویہ کی پیسو کنه قومونه د پر داس زمینه برابر کی چې د ارمشخ خپل نظر د خپل مشران سره تاییدولای شي او مستقیمی یې نه شي.
د خوست قومی مشران غوښتنه کوي چې چارواکی د پټول سیمه ایزو او ملي تصمیم نیونو کې ولس او قومي مخابرو ته ونډه ورکړي.
صدیق الله نازیم د خوست ولایت اسماعیل خان مندوزه قومي مشر وي دولت نه غوښتنه ده چې هغه تصمیم چې په ولایت په سطح یا مرکز په سطح نیولی کېږي په هغه تصمیمونو کې قومي مشران باید شرکت وکړي، ځکه چې دغه قومي ولس ته دغه خال دي. کله چې ولس نه وي دولت هیڅکله مخته نه شي تلای. دولت نه مې غوښتنه ده څومره تصمیمونه چې نسی پاکې قومي مشران باید شرکت وکړي ولته ګډون وکړي.
د یادونې وړ ده په خوست کې تر دېرشو پورې لوی او واړه قومونه اوسیږي چې د پخوا په شان قومي څلې نرخونه او رواجونه پکې دود دي او د ولس په منځ کې ډېری ستونزې د همدې دودونو په رڼا کې حلیږي. په اوس وخت کې هم چارواکي تر ډېره د خلکو په منځ کې حقوقي دعوې او لانجې قومي جرګو مرکو او مصلحینو ته سپاري او د هغوی پرېکړې بیا چارواکي تاییدوي او د دعوې په اړخونو د اجرا وړ ګرځي.
شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بدن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دې ته وهڅوي.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشی باید دوی اتحاد فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له دوو تر څلورو بجو له ازادي رادیو.
اوریدونکو نن د ماسپخین له دوو تر څلورو بجو د دغه خبرونې را سره واوري په پښتو او دری دواړو خبرونو کې د افغانستان او پاکستان پر اړیکو بحث کیږي. اوس هم راځو ستاسو پیغامونه ته.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورور، دغه د پاسپورت په باره کې او غنی ستونزې لري خلک، دلته مریضان دي، تجاران دي، نور خلک دي. ته باور وکړه داسې خلک چې پیسې لري هغه په $1,300 $2,000 $2,500 $3,000 پاسپورت اخلي، او کوم خلک چې غریب دي یا د کار دپاره ځي یا مریضان دي هغه به نو که دلته مړ کېږي مړ دي شي، او که د کار دپاره ځي نو څه وکړه خو یا ایران ته یا پاکستان ته یا بل کشور ته کار دپاره ځي. نو دغه د پاسپورت که یوه غمه وخوړل شي دا پیام د موږ ته مسؤلینو ورسېږي یا تاسې یو راپورټ پرې جوړ کړئ دا به ډېره ښه خبره وي او ډېر نیک کار به وشي. مننه.
زمانو محمد حبیب دی د ننګرهار ولایت د بډی کوټ ولسوالۍ څخه. دغه سی خبره ده چې ملکی ښه حالات ډیر په دغه سره دي، نو هغه څوک چې وظیفه لري او دغه د معاشري نور غړي چې وظیفه نه لري نو خامخا په دغې په روزګار د دوکاندار په کار باندې ډاکټر په کار باندې خامخا سرات پرېوځي. نو که کم خلک وظیفې لري هم هغوی ته هم دغه مشکلات دي چې بس ناستې تش زه خپل یو ډاکټر یم او بس خلکو اقتصادي مشکلات لري چې راشي پیسو کمې ورسره پیسې ورسره نه نو نشي کولی چې هغه خپل درمل ځان ته واخلي یا د اکثر همداسې په خپل سرې درمل اخلي او نقصې وس چانه رسیږي. مننه.
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو کارکوونکو، زما هیله او غوښتنه دغه د طالبانو څخه چې مکتبونه یې لږ کړي او دغه د مدرسو کارکوونکي مې لږ کړي، ورځ په ورځ تنګسیه راولي په ملک سره او بل مالیات ډېر اخلي. یو پر پنځه یې د داړه حکومت څخه اضافه کړي دي پر موږ باندې، داسې ګرانۍ دي ټول دی راویستلې سره. زما هیله او خواهش دا دی چې دغه کارو سه لاس واخلي او عدالت وچلو. السلام علیکم.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 0040 22 11 24. 201 شمیره بیا تکراروم 00440 22 یولس 40 201
اوریدونکو رورو ورسیدو د خبرونې دویم نیمایی ته په افغانستان کې 12:30 بجې کېدونکې دي دویم نیمایی کې درته نور بس د خبرونه لرو قربانای زموږ همکار ملالۍ بشیر د وړاندې استډیو ته راغلی خو تر دغه خبرونې مخکې پام وکړئ د ساعت لانډو خبرونو ته طالبانو کابل کې پر داعش وسلوالو د پرونیو عملیاتو جزئیات خبر کړی دي د طالبانو د حکومت په خبر پانه کې ویل شوی چې 13 ورځې دوه ځای په کابل او یو ځای د نیمروز په زرنج کې د داعش پټنځای لمنځه وړی دی دوی وایي دغه عملیاتو کې ټول ټال 8 تنه داعش وسلوال وژل شوی او نور نیول شوی دی په افغانستان کې د یونما مرسیال مارکوس پوت زل طالبانو غوښتي چې د ښځو او نجونو پر تعلیم او کار محدودیت لمنځه یوسي یونما پر خپل ټویټر باندې لیکلي چې پوت زل دا خبره پرون چهارشنبه د طالبانو د رئیس الوزرا له مرسیال مولوی عبدالسلام مولوی عبدالکبیر سره په کتنه کې کړې ده په ورته وخت کې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په یو ټویټ کې ویلي حکومت دینی او عصري زده کړو ته د هر افغان لاسرسی د هغوی اساسي حق ګڼي او دوی مناسب چاپیریال پر رامنځته کېدو بوخت دي د پاکستان په پنجاب کې دی او افغان تر وجل کېدو وروسته طالب چارواکو دا پیښه غندلې او له پاکستان یې غوښتي چې د پیښې په اړه پلټنه وکړي په اسلام آباد کې افغان سفارت چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دی پرون تایید کړه چې د پنجاب د اوکاړې په سیمه کې یو افغان موټر چلوونکی د سفارت په خبره په ډیره بیرحمۍ سره وژل شوی د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت هم پیښه غندلې د دغه افغان تباه د وجل کېدو د څرنګوالي او لامل په اړه لا جزئیات نه دي په ډاګه شوي په ایران کې د بندیانو د تعقیب کمیټه وایي چې کال د مظاهرو پر مهال لنیول شو کسانو شپاره ستنه په زندانونو کې د شکنجې له کبله مړ شوي دي دوی د اعتراف د اخیستلو لپاره د وهلو او یا په مظاهرو کې لټپ کېدو وروسته د دارو درملو د نه رسېدو له کبله مړ شوي دي او د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي اوکراین ته د برادلی زغروالو ګاډو په استولو باندې غور کوي څو د روسیې د تیری په مخنیوي کې ترې کار واخلي بایدن پرون د ډیرو جزئیاتو لور کول پراته د برادلی زغروالو ګاډو د استولو تایید وکړ برادلی متوسط زغروال جنگي موټر دی چې کولای شي د سرتیرو وړونکو په توګه عمل وکړي او د ټانک پر تله سپک او ګړندی دی
نور بس دی شکست سکوت
السلام علیکم د ازادي رادیو نور بس د خبرونې تشرغ لاست زملالی بشیر يم د خبرونې تخنیکی چارې میر احمد صاحب پر مخړي د امریکا د بهرنی چارو وزارت وایي په افغانستان کې د شوزو پر کار د بندیز امر اتسيړي د دې وزارت وایي نېټ پرایس په خبري کانفرنس کې ویل موږ د دې امر اغیز څېړو له افغانستان سره د ستر بشري مرسته کوونکي هیواد په توګه موږ پر داسې لارو چارو غور کوو چې پر مټ یې وکولای سو یو پیاوړی او اصولي دریځ خپل کړو په ورته وخت کې هڅه کوو چې د طالبانو لخوا په دې ناوړه رامنځته سوي چاپیریال کې د بشري وضعیت د لا خرابېدو مخه ونیسو د نېټ پرایس خبرو ته په کتو امریکا او نور نړیواله ټولنه د افغان ښځو د وضعیت د تغییر په برخه کې څه کولای سي دوی پر طالبانو د فشار کوم ټکي لري چې کارولای سي پر دې موضوع نن خبرې کوو د یادولو وړ ده چې طالبانو د تیری دسمبر میاشتې په 23مه نیټه په غیر دولتي کورنۍ او نړیوالو موسسو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاوه لاش پژم ټولګي پورته د نجونو پر لومړنیو زده کړو بندیز د نجونو پر وړاندې د پوهنتونونو د دروازو تړل په دولتي او غیر دولتي ادارو کې د شوزو پر کار بندیز ورزشي او تفریحي پارکونو او عمومي حمامونو ته د شوزو د ورتګ مخنیوي او د غاشان له شری محرم پرته پر لیري واټن سفر او اجباري حجاب هغه محدودیتونه دي چې طالبانو پر افغان شوزو لګولې دي پر دې موضوع د خبرو لپاره نن را سره د بشري قونو فعال قمر نیازی او مدنی فعال دیو امر خیل ملمنی دی دوی دواړه لمر سره د تلیفون لاره وصل سوی دی او دواړه ته شرغلاست وایو لمړی پښتنه به اغلی دیوستاس څخه وکمه د امریکا د بهرنی چار وزارت ویان ویلی دی چې دوی د دغو پریکړو چې طالبانو د شوزو په اړه باندې کړی دی په دې ورستوي کې دا امرونه او د دغو غیزی چیړي ستاسو په نظر دغه چیړنه به څه ډول وي او دوی به څه لاسته راوړنه راوړي د دغه څخه څه نتیجه به ترلاسه کړي او آیا دا کومې چیړنې ته اړتیا لري اغیزې ځکه چې ملګرو ملتونو له مخکې لا ویلي دي چې دغه به په افغانستان کې بشري ناورین او اقتصادي ستونزې لا زیاتې کړي
لکه څنګه چې ښکارا موضوع ده پاتې موضوع دا ده چې د امریکا دولت په هر کله دوه مخیزه لوبه زبولې ده چې اوس هم دوی غواړي د کیسې د هیرو په ډول دوی ته لوبه ولوبوي پاتې چې دوی کولی شي که د بندیزونو په اړه خبرې کوي که په د دې ستونزې د حل لپاره خبرې کوي نو دوی کولی شي په هره برخه کې بندیزونه هم وضع کړي او بل دا چې بشري مرستې یادونه تاسو دلته وکړه دا بشري مرستو بندیزونه که دوی یادونه کوي چې په دې باندې په طالبانو فشار راولي نو زما فن باندې چې دا نه یوازې چې طالبان والا دې څخه مثلا طالبان ته به زیان ورسیږي نه دلته ټول ولس ته زیان رسیږي که دوی یا حالت بشري مرستې بندول وي اوس چې کومه مرستې راځي اوس چې کومې پیسې افغانستان ته راځي که د دوی هدف دا وي چې دا به بندې شي او طالبان به دا یو نو فشار راشي خو دا به په ټول ولس باندې فشار راځي او زما په نوم باندې امریکا اوس پرته له دې نه چې په طالبانو باندې سفرونه بند کړي د سفرونو په اړه بندیز ولګوي نو دوی به کوم داسې مستقیم بندیز په طالبانو باندې ونه شي لګولی او یا داسې چې دو مخه ونیسي تر څو دغه فشارونه دوی له منځه یوسي په ټولنه کې
مننه دیو جانی نیازی سب تاس تا برا سم تاس دا دیو امر خیل سب خبری واوری دلی دوی ویل چی امریکا باید پر طالبانو باندی مستقیم باندی زون آوازا کرده دی پر زای چی وای چی موش دا داغا داول پریکرو اغیزی چیرو ای تاس هم پا هم دی نظری است؟
سلامونه احترامات تاسو ته د رادیو ټول اوریدونکو ته تخنیکی همکارانو ته او همچنان دیو جان ته ښه ورځ ولرئ. موضوع ډیره توده ده د نن سبا د موضوع د ټولو پر ژبه ده یعنی د میډیا د لارې څخه هم اذهان هم ټول ورسره متضرر دي ځکه چې ټول افغانان په دې باندې پوهیږي چې نن د طالب نظام حکم فرما په افغانستان کې د امریکا په واسطه ده. دا هیڅوک د دې حقیقت څخه سترګې نسي پټولای. لس کاله نور شل کال نور هم که طالب جنګېدلی وای په هر عقیده باندې په هر امکانات باندې جنګېدلی وای او هغه برباد خراب او ګډوډ جمهوریت یې نسوای ړنګولی او په جنګ د لارې څخه قدرت ته نسوای رسېدلی. په دغه تفاهم کې چې افغانانو ته داسې روحیه ورکول سو چې دا به یو ټول شموله حکومت منسره سي سوله به وسي او د جنگ څخه خلاصون پیدا کی ورس قرباني ورکوي شهیدان ورکوي د دې ټول څخه مخنیوي وسي او بل اخره دغه تړون ورسره لاسلیک کړ چې دوی قدرت ته ورسول. دوی چې امریکا قدرت ته رسول ده امریکا اوس مسول ده د ټول افغانانو مسولیت لري بل خصوص د خزو چې مستقیم فشار وارد کی. چیرنه مونږ ته هیڅ ګټه نه کوي. چیرنه مو وکړلې امتیازات مو وویلې حتی ایران او پاکستان هم وویل چې مونږ محصلین منو د افغان محصلین منو افغان میرمنې مونږ ته دا چیرنه یو د امکاناتونه او د لګه مګه پروژې ده د شیانو باندې گزاره نه کیږي. زمونږ غوښتنه دغه ده د نړیوال څخه هم او بالخصوص د امریکا څخه تا قدرت ته ورسول تبنن ور باندې خبر تخپل فشار راوړي دا چې ستاده نه د منلې ولې نه د منلې ستاب سره څرګ چې پروتوکول ور سره امزا کړی دی و پاغه باندې عمل کړی کنه د کړی هغه مونږ ته مهم نه ده. مونږ ته مهم دغه ده چې نن افغان میرمنې د ټولنې نیمایي برخه د تعلیم څخه به شاته پاتې کیږي او په کورونو کې کینی محروم کیږي مایوس کیږي د شل رقم امراض او فشارونو سره مخ کیږي. نو ته مسولیت لري چې صحنه ته ور داخل شي او اقدام وکي جدي اقدام وکي. موږ د امریکا څخه د جدي اقدام غوښتنه لرو.
مننه نیازی صاحب. دیوا امرخیل صاحب تاسو واوریدل مخکې تاسو هم یادونه وکړه چې د جدي بندیزونه باید پر طالبانو وزسی. نیازی صاحب هم په همدې باور ده او استاد سره د نظر موافق ده. تاسو څه ګڼئ چې کوم هغه فشارونه دي چې امریکا پر طالبانو راوستلای سي؟
بله، لکه مخکې چې ما یادونه وکړله، یعنی که چیرې دا اوس هم د امریکا په دې کې ناست نه و چې افغانستان سقوط وکړي، نو دا خو په دې معنی چې په دوحه کې کوم تړونونه چې لاسلیک شول امریکا له طالبانو سره لاسلیک کړل، او په هغه پلان کې چې تر اوسه پورې رازونه د ټولنې پر وړاندې ښکاره نه شول، د ځینو لوړپوړو چارواکو پر وړاندې ښکاره نه شول، نو دا د دې څرګندونه کوي چې دغه د سقوط یو اصل هم په همدې تړون کې وه. نو کله چې دوی په دوحه کې هغه تړونونه لاسلیک کړل، کېدی شي همدغه مهم پکې همدا هم وه چې د سقوط مسله وه، او وروسته د امریکا لوبه پیل کړه چې د خپلو سرتیرو د ویستلو لړۍ پیل کړه د افغانستان څخه، تر څو د افغانستان سقوط ته زمینه سازي وشي. نو زما په اند باندې لکه مخکې چې ما یادونه وکړله، او نظر صاحب یادونه وکړه چې یوازې څېړنه نه ده چې امریکا دا وڅېړي او دا موږ ته هېڅ ګټه نه رسوي، ځکه چې اوس تاسو ګورئ د افغانستان مېرمنې له هر چا ډېرې، د افغانستان مېرمنې په شان لاندې دي، د افغانستان په مېرمنو باندې بندیزونه وته شوي دي، همدا اوس تخپله د یو افغانې جلکې په صفت باندې په ټولنه کې ما کار کوو، نو اوس زه کار نه منشوي، منشم کولای چې کار وکړم. همداسې هر یو مېرمن کېدای شي، ځینې مېرمنې د خپلو کورونو قراروونکو په صفت باندې وي، هغوی ټول په کورونو کې وي، سربېره پر دې چې دوی ته اقتصادي ستونزې دي، سربېره پر هغه ټول رواني روحي فشارونه سره مخ دي، نو په دې کې باید امریکا جدي اقدام وکړي، او نه یوازې څېړنه وکړي بلکې باید عملي دا سرسره کړي دا چاره. او ما مخکې یادونه وکړه، زما په اند خو داسې کوم بل مستقیم فشار به پر وزه نه شي کړلی پرته له دې چې په دوی به بهرني سفرونه بند کړي، او که دوی وغواړي له طالبانو سره یعنی صادقانه خبرې وکړي، صادقانه عمل وکړي، نو کولای شي چې دا موضوع زر تر زره حل کړي، ځکه چې طالبان هم قدرت د امریکا په مټ باندې ورسېدله، او دوی له امریکا سره مستقیمې اړیکې لري، او دلته چې دوی فعالیت کوي امریکا ورته تنخوا ورکوي، نو زما په اند چې امریکا مهم رول لري، او کولای شي دا چاره یا دا ستونزه له منځه یوسي.
مننه آغلی امرخیلی. زه بیرته تاسو ته راځم. آغلی نیازی، تاسو واوریدل چې آغلی امرخیلی په دې نظر ده چې امریکا پر طالبانو د فشار ډیر څه نه لري، یوازې تر دې حده کولای سي چې د طالبانو ویزې بند کړي، د طالبانو سفرونه ور بند کړي، او پر هغه باندې بندیز ولګوي. زه بس تاسو ته د افغان شوو د شبکې د یو لیک او د هغې غوښتنې چې دوی له نړیوال ټولنې څخه کړې ده یادونه وکم. دوی ویلي وي چې په قطر کې د طالبانو د کورنۍ ویزې باید لغوسي، او د دوی پر کورنۍ باندې په قطر کې هغه امتیازات چې دوی ته ورکول سوي دي هغه ودرول سي، او د طالبانو هغه ځای چې دفتر یې په قطر کې دی هغه بند سي، او دوی د هغه ځای څخه وایستل سي چې دغه سیاسي استازولي د دوی هلته وتړل سي، دغه ځای څخه یې پیل کېدای سي د بندیزونو. تاسو په څه نظر یاست چې کوم ډول فشارونه دي چې امریکا یې پر طالبانو باندې راوستلی سي، او آیا داسې کوم څه شته چې طالبانو باندې فشار راوستلی سي امریکا؟ کوم داسې ټکي دي چې امریکا یې په لاس کې لري چې د طالبانو پر وړاندې یې کارولی سي؟
دقیقا دا خو وای استاد چې هر کله شاګرد ته زده کړې کوي یو وارې ځان ته پرېږدي، نو امریکا هم وارې ځان ته پرېښې ده. داسې نه کوي چې ټول څه خپل شاګردانو ته ور انتقال کړي. امریکا وارې ځان ته پرېښې ده چې هغه د سیاسي لارې څخه فشار ده پر طالبانو باندې. د ټولو ښځو ژغ همدغه ده چې باید لومړی پر دوی باندې امتیازات ودرېږي، پر ټول افغانستان باندې نه، ولې افغانستان د افغانستان خلک د بشري مرستو څخه محروم سي. دوی ته چې کوم امتیازات راځي هغه باندې باندې پابندیز ولګول سي، د دوی پر سفرونو باندې پابندیز ولګول سي، د دوی پر رسمیت پیژندنه باندې نور هم فشار راوړل سي چې ترڅو نړیوال پر رسمیت نه پیژني، ترڅو چې دغه تعهد موږ سره ونه کې په نړیواله سطح د تعهد را سره ونه کې فرصتونه نړیوال ورنه کول سي، ترڅو چې دوی راسي په نړیوال مجالسو کې برخه واخلي، حتی پروازونه ور باندې بند سي، حتی د دوی فامیلونه چې په افغانستان کې نه دي باندې دي په هغه باندې د دوی ارتباطات یعنی بانکي ارتباطات چې دوی ورته مصارف استي حکم راکړه ورکړه ورسره کوي هغه ټول په باندې بنسي. ډیر امکانات د امریکا په لاس کې، د امریکا داسې د سترنج لوبه نه لوبي چې د هر د پیاده په بدل کې برته یو وزیر ونه لري یا یو آس ورسره نه وي، دا امکان نه لري. د امریکا سره ټول فرصتونه سته او فشارونه ولای سي، مستقیم فشار راولای سي پر امریکا باندې په شرط د دې چې امریکا وغواړي، که امریکا وغواړي مستقیم فشار ور باندې راولای سي او طالب هم دومره مجبور مکلف ته خپل دغه تعهد پر اساس د دوی سره په دوه حق کړی دا په هغه باندې هغه په اساس باندې مجبور مکلف ته چې امریکا ټول څه چې ورته وایي څه چې ور باندې وزکی هغه ومني اطاعت وکي. نو هلته ده چې موږ به خپل د ټولو حقونو څخه برخمن سو، موږ فعلا د امریکا څخه جمهوریت نه غواړو، موږ فعلا د امریکا څخه کوم بل څه غوښتنه نه لرو، موږ فقط خپل انساني کرامت غوښتنه کوو، خپل بشري حقونه غواړو. نو په دغه کې هم ته پاتې راځي، دغه امکان نه لري چې په دې کې پاتې راځي. نظام خو تاره او ستره باندې حاکم دی کړه، اوس دغه حاکم نظام منو، اوس موږ په دغه فقط خوشاله یو چې جنگ نسته، ورور وژنه نسته، خو نور نو حقونه خو منو به تر پښو لاندې کوو. د حقونو مو، د بشري حقونو مو، ته مسؤول یې، مسؤلیت لرې، د نړۍ په سطح ته خبر قدرت یې، بیا دا ټول کارونه ستا تر نظارت لاندې سوي دي، ستا تر مشورې لاندې سوي دي، ستا تر رهبرۍ لاندې سوي دي. نو ته نن څنګه فقط څېړنه کوې؟ څېړنه ګټه نه لري، ته باید نن لاس په کار سي، عملي اقدام وکړي.
مننه دیو امرخیل، زه ستاسو څخه بل پښتنه په همدغه برخه کې کوم. د نیازی صاحب چورته یادونه وکړه، دوی ویل چې د بشری مرستو یادونه نه کوي، دوی له طالبانو سره د مرستو یادونه کوي. په دغه ځای کې اوریدونکو زه غواړم چې په دې برخه کې اوس دوی خبرې معلومات د معلوماتو په خاطر باندې وکړم. ورسته له هغه چې طالبان د 2021 کال د دوبی پنیمای کې پر افغانستان واکمنان سول، په دغه هیواد کې یو اقتصادي کړکې چم رامنځته سو او هر اونۍ شاوخوا 40 میلیون ډالر بشري مرستې افغانستان ته رسیدلې. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک هر ځل د دې پیسو ترلاسه کولو وروسته پر خپل رسمي پاڼه لیکل چې دوی پر ټویټر باندې لیکل چې د 40 میلیون ډالر ترلاسه کولو خبر خپرو او دغه یو مرسته د چیل افغانستان سره کیږي. او دوی بیا پر دغه ټویټر پانه هتا دغه سیم لیکل چې دا مرسته یو خصوصي بانک ته انتقال شوی، د بانک نوم نو یاد شوی. او د 2022 کال د دسمبر له 14 وروسته د افغانستان بانک د دا ډول پیسو ترلاسه کولو په اړه کوم خبر نه دی خبر کړی، چې داسې انګیرل کیږي چې دا پیسې نور افغانستان ته یا د طالبانو لاسته نه دی ورغلی. دا د هغو کنګل سوي شتمنۍ څخه بیلې پیسې دي چې د افغانستان دی او امریکا ور باندې بندیز لګولی دی. زه فکر کوم چې نیازی صاحب ستاسو هدف په همدغه مرستې وي چې تاسو وایئ چې طالبانو ته رسېدلې او باید ور باندې ودرول سي. امرخیل صاحب، ستاسو څخه په دې برخه کې پوښتنه کوم چې د بشري مرستو په برخه کې څنګه باید دا بیل سي سره چې بشري مرستې د طالبانو لاسته ونه رسیږي او افغانانو ته ورسیږي، خو دا ډېر یو ستونزمنه پروسه ځکه هم کېدلای سي چې په ټول افغانستان کې د ښځو پر کار لبندیز وروسته لویو ادارو خپل کارونه ودرول چې دا بیرته افغانانو ته ضربه رسوي.
بله بالکل، خبر اصل خبر هم نه دی که څنګه چې بشری مرستې هغه افغانستان ته راوړل کېدلې، که هم ځینې جبران او ځینې مصیبات چې دوی ته وځي
د ټولنې د یو شندل اوسېږي من کوم مستوبنه ورما یعنی هغه موضوعات ونه شمه چې بشري مرستې هم طالبانو ته پرتې دي هغه وخت هم
دیو جان یو بخشی تاسو اړیکه زموږ سره قطع کیږي اواز مون راځي سم ک تاسو یو داس ځای ته ولاړ سي چې سم سیګنل ولري او بیا به خبرو ته دوام ورکو بلې زموږ ځخ تاسو اوس راځي او استاد په اړیکه کې زموږ سره بلې ځغ دی تاسی اشه فکر کوم اوریدونکو چې د اغلی دیوا امرخیل رابطه لمر سره قاته سو موږ به ته څه کو چې دوی ته زنګ وروه او د دوی خبري به تر واخلو زما همکار میر احمد صاحب هڅه کوي چې دوی به تر لمر سره واصل کی اوس فکر کوم چې موږ رابطه به ته قائم سو دیو جان زموږ ځخ تاسو راځي اوس هم ستاسو په تلیفوني شبکه کې فکر کوم چې کومه ستونزه ده او داسې یو ژغ غوندې راځي چې موږ ستاسو ژغ د هغه تر شانه اوروسم فکر کوم چې د دوی تلیفوني رابطه قطع سو موږ بیرته زنګ وروهو نیازی صاحب ستاسو څخه هم ورته پوښتنه کوم آیا دغه ستونزمنه نه ده چې د بشري مرستو او هغو مرستو چې د طالبانو لاس ته لویږي ترمنځ د یا هڅه وسی چې دا سره بیلې سي او مرستې عادي افغانانو ته ورسیږي او طالبانو ته ونه رسیږي
خو دغه حال مخکې چې مې یادونه وکړه زما نظرم دغه شی و چې د بشري مرستو تر شا هغه امکانات چې دوی ته ورکول کیږي هغه مرستې چې دوی ته رسیږي هغه باید قطع سي ورباندې هغه اسلام موږ ته په پښتو کې لرو وایي یتیم مو هغه ټکوه ډوډۍ ځنی واخه نو دوی هم اوس که غواړي چې په افغانستان کې طالبان ښځو ته حقونه ورکړي په کل کې ټول بشري حقونو ته احترام وکړي درناوی وکړي نو دوی د ډوډۍ په باندې ودرېږي دوی د بشري حقونو کومکونو تر شا چې هغه مرستې د طالبانو د نظام سره کوي د حکومت سره کوي د مشرانو سره کوي هغه د قطع کې په باندې د بشري مرستو حق دی هغه موسساتو ته چې دوی ورکړي د په غوا کې چې غدو د افغانانو تر رسیدي او نورې دوی اخلی داغه هم مشکل نه لرو مگر هغه اساسی مرسته چې دوی تر دې هغه دی په باندې قطع کی
نیازی صاحب ملګرو ملتونو تهدید کړی دی چې خبرداري ورکړی دی چې کده دغه بنسټ همکاري موسسه په افغانستان کې خپل فعالیتونه ودروي یعنی په پراخه کچه نو دوی به منوي چې په افغانستان کې ټولو برخو ته بشري مرستې ورسوي تاسو په نظر آیا دغه د اندیشنې وړ خبره ده او که وی هم د افغانانو د پاره ده آیا طالبان به د دې اندیشنې په اړه باندې کوم عکس العمل وشي آیا دوی په غوښ پرونی سي پر دا ډول تهدیدونه یا خبرداري باندې
په هغه صورت کې چې پر طالب باندې خپل د امداد و دریجه چې دغه بشري مرستو تر شا ده الته پر طالب باندې هم فشار راځي او طالب مجبور ده چې بیا اقدام وکي او د دې مخنیوي وکي چې ترڅو د بشري حقونه ورسیږي خلکو ته د بشري مرستې ورسیږي خلکو ته د دې لپاره بیا د دې شاته چې صحنه شاته چې هغه مرستې دوی ته راځي هغه په دوی باندې ودرېږي بیا دوی د بشري مرستې مني اوس دوی ته به تفاوت دي او د خلکو ته ستره ضربه ده د افغانستان خلک د ډیر بیوزلی سره مخ دي یعنی د سي حالت راغلی په افغانستان کې چې دوه وخت ډوډۍ هم چاته نه رسیږي ژمه دا هغه د سړه هوا د پاره چکم تودوخه ته هرتي است هغه مشکلات خپل په ځای کې ده مریضي او ناروغي چې راغلي د هرې خوا څخه انسان چې کمزور ایسي هر بدبختی ور باندې راځي هغه د بلې خوا څخه ده نو دا بشري مرستې کودرېدل دا به د افغانانو د پاره ستر نوريني خود طالب د پاره نورین نه د زکه چې د طالب خپل امتیازات خور ترازی د دی شاته کله پر طالب باندې هغه امتیازات ودرېږي نو دغه امتیازات ته به د بشري حقوقو او د بشري مرستو لپاره به طالب هم ارکلی وکي او خپل دریسته به تغیر ورکړي
مننه نیازی صاحب دیو امرخیل لمر سره بیرته وصل سوی ده. دیو جان استاس خ په دې برخه کې پښتنه کوم چې د ټاکل سوی دراتلونکې اونۍ د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان په اړه باندې جوړ سي، او دا په ځانګړې توګه ورسته له هغه چې د شذینه کارکونکو پر کار باندې بندیز ولګید، طالبانو دغه بندیز ور باندې ولګاوه. استاس د یو افغاني په توګه باندې دغه وندې څخه څه تمه ده، څه فکر کوي چې څه ډول پریکړه باید په دغه وندې کې وسی؟
په دې غونډه کې باید د افغانستان هغه اصلي ستونزې په نظر کې ونیول شي، او واقعا په دې باندې صادقانه خبرې وشي، صادقانه بحث وشي، داسې نه چې یوازې ظاهرا یو څه وشي او په باطن کې بیا تړونونه هماغه دي دوهې په څیر وي. نو که نړیواله ټولنه امریکا وغواړي چې صادقانه د افغانستان د ستونزو لپاره د حل لارې چارې ولټوي، د افغانستان ستونزې حل شي، نو دا زما په اند باندې چې په ډېره اسانه به وکولی شي چې دې پایلې ته ورسیږي. نو که چېرې دغه د امنیت شورا هم دایریږي او که واقعا د افغانستان د افغانستان د ستونزو لپاره د افغانستان د ستونزو حل کول وي، نو امکان لري چې دلته نتیجه ورکړي، او امکان لري چې یو څه ځینې پیدا شي، یو څه د حل لارې منظور شي.
مننه نیازی صاحب، تاسو خبر ته پښتنه وکم، د امنیت شورا په غونډه کې افغانان څه تمه لري چې دغه هیواد په اړه باندې به څه ډول پریکړه وسی؟
اول هر افغان دغه تمه لري چې د امنیت شورا پریکړه باید میډیایي سي، ټول واوري چې څه فیصله شوې ده، دا زموږ حق دی. دوهم غوښتنه د ټول افغانانو دغه ده چې جدي تصمیم ونیول سي، نور څېړنې ته ضرورت نسته، نور پلټنې ته ضرورت نسته، جدي تصمیم ونیول سي. تر کله پورې به داسې په بې سرنوشتۍ پورې او داسې زموږ د سرنوشت سره لوبه او داسې زموږ د ټول اقلیتونو او د ټولو قومونو حقونه تر پښو لاندې، دا د افغانانو لپاره نور د زغملو وړ نه ده. زموږ غوښتنه د امنیت شورا څخه دغه ده چې هره پریکړه کې په نره وکړه، او د ټول میډیا په مخ کې وکړه. ټول باید، ټول هر افغان حق لري، موچی، ستار، ټټار، هر یو حق لري چې باید خبر شي چې د امنیت شورا څه فیصله وکړه د افغانانو په حق کې.
بله، او شزی ستاسو په نظر باندې څه تمه لري له دا ډول غونډو څخه؟
د شوزو خو بیخی ډیر دغه غونډې ته تمه ده، به حد به اندازه دغه غونډې ته تمه ده، خصوصا د ځوان نسل چې پر هغوی باندې پنتونونه یې ودرول، تحصیل یې ودرول. هغه کسان چې با تجربه خلک دي، چې علم لري، پوهه لري، کلونه یې په ځان مصارف وکړله، ماسټري او ډاکټورا یې ترلاسه کړله، پی ایچ ډی یې واخیستلې، نورو ملکو ته ولاړه، سرګردانۍ او مسافري یې تېره کړله، نن غواړي چې د هغه د نیرو څخه، د هغه د پوهې څخه، د هغه د انرژي څخه بیرته یو ځوان ته انتقال کې استفاده وشي، خو هغه ته فرصت نه ورکول کیږي. هغه کس چې سرمایه گذاري کړي ده په دې برخه کې، خصوصي پانتونونه یې جوړ کړل، اموزشي سنټرونه یې جوړ کړل، زده کړیز بهیر یې ګړندی کړه، هغه باندې دې ټول فعالیت په سټاپ درولې ده، نو طبعا دغه ټول دغه تقاضا لري د دغه امنیت شورا د دغه غونډې څخه چې د دوی په حق کې هغه فیصله وشي چې د دوی حقونه ټول پکې تحفظ وي. که دغه ځای څخه موږ نه امید سولو، ناهیلي سولو، نو زه فکر نه کوم چې بل دروازه یې چې موږ یې وټکو. ټولې دروازې درېدلې دي، بس بیا به نو الله ته رجوع کوو چې یا الله، نور نو د هدایت څخه خو ستا څخه مو ډېر غوښتنه وکړله، ډېر مو فریاد وکړل د پروردګاره چې هدایت ورته وکړي، د نیکو هدایت ورته وکړي، نور نو بلاره اوچت کې چې سرچپه یې کې، لکه جمهوریت چې د سرچپه کړه، دا نظام هم دغسې سرچپه کړه، دا ستا په قدرت ده، نور نو بندگی قدرت باندې چیم نه کېږي، نور بندې ته به موږ سره هغه سلا او امید او هر څه به ختم سي. ځکه چې دغه ځای ده چې دوی باید جدي تصمیم ونیسي، همدغه ځای ده چې د امنیت شورا مسؤلیت لري، خپل د مسؤلیت پر حساس باندې د افغان میرمنو حقونو ته د خاصه پاملرنه وکړي، په خاصو ټکو باندې چې دوی د افغانستان میرمنو ته چې د تعلیم څخه شاته پاتې کیږي او د دوی پر زده کړیز بهیر باندې سټاپ لګول سوی ده، په دې باندې د امنیت شورا د سي په هر ماده باندې چې فیصله کوي، هغه ماده دي د میډیا او مخ ته ووایي، دا باید ټول میډیا یې سي، تر څو موږ ټول شي آگاه سو، موږ خبر سو چې موږ پر سرنوشت باندې څه فیصله سوی ده.
ډیر مننه نیازی سپ تاسو د وخت څخه د نور بس د خبرونی په وخت هم پای ته رسیدي. قمر نیازی سپ او دیو امرخیل سپ تاسو د دواړو څخه ډیر ډیر مننه کوم او بل وخت به بیا هم تاسو ته زحمت ترکو او ریدونکو بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.
تیرا تا هوا ہے چزا کنا